سلام ستړي مشه د شپې نه بجې دي تاسو مخا کله ساتي رادیو ناوړي په ننګرهار کې د سیلابونو له امله درې تنه مړه او شل نور ټپیان شوي دي. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور له مخې د دې ولایت په خیوي یا کوز کونړ ولسوالۍ کې د پنجشنبې د ورځې د شدیدو بارانونو په نتیجه کې سیلابونو د ځاني تلفاتو تر څنګ 150 کورونه هم ویجاړ کړي دي. دغه راز ول شوي چې وروستي سیلابونو د لغمان په مرکز مهترلمه او د دې ولایت په الینګار ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالي زیانونه رسولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د سختو بارانونو اټکل کړی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو اټکل شوی دی. د خیبر پختونخوا ایالت په کرمې ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړو کې د وژل شوو کسانو شمېر 30 ته رسېدلی. په دغه شخړو کې چې د سنی او شیعهګانو قبیلو ترمنځ پیل شوي، نن یې پرله پسې شپږمه ورځ ده. 150 زیات کسان په دغې نښتو کې ټپیان شوي هم دي. د فرانس پرېس خبري اژانس راپور له مخې په کرمې کې یو چارواکي په دې شرط چې نوم یې خپور نه شي دي، اژانس ته ویلي چې د دې ولسوالۍ په لسو ځایونو کې سختې نښتې دوام لري چې پکې له درنو وسلو هم کار اخیستل کېږي. دغې چارواکي په خبره د اوربند لپاره د امنیتي چارواکو او نورو قومي مشرانو هڅو هم پایله نه ده ورکړي. له دې وړاندې د روان کال په جولای میاشت کې هم د دغه دواړو قومونو ترمنځ په نښتو کې 15 کسان وژل شوي وو چې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د یو جرګې په منځګړیتوب سوله وشوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې چې د ایران د سپای پاسداران د غړي شهرام پور سفید نیولو یا محکومېدلو سبب شي تر 100 میلیونو ډالرو پورې جایزه وړاندې کړې ده. د سپای پاسداران غړی شهرام دوه کاله وړاندې د امریکا د عدلیې وزارت لخوا په دې تور تورن شوی و چې د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن د وژلو لپاره یې یو قتل ته 300,000 ډالر ورکړي وو. د 2023 کال په جون کې هم د متحده ایالاتونو حکومت د سپای پاسداران د بهرنیو استخباراتو پر مشرانو او یو شمېر غړو چې شهرام هم پکې شامل و بندیزونه اعلان کړه. او اسرائیل په لبنان کې د یو شوزینو اوربند لپاره د خپل متحدانو وړاندیز رد کړ او ژمنه وکړه چې د حزب الله په وړاندې به چې د متحده ایالاتونو لخوا د ترهګر ډلې په توګه پیژندل کیږي تر هغه جګړې ته دوام ورکړي چې ګټلې نه وي. دا ژمنه د اسرائیل سرزم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو مې سمبلې ته د وینا مخکې چې ټاکل شوې نه نیو وکړي کړې. د اسرائیل روانونه په لبنان کې د ایران له ملاتړ برخمنې د حزب الله پر مرکزونو په بریدونو سره په لسګونو کسان وژل او د ډلې هم په سبب کې پر اسرائیلو په لسګونو توغندي په توغول. د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ کې نن سهار سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. په دغه سیلابونو کې درې تنه خپل ژوند بایللی، شل تنه ټپیان دي او شاوخوا 150 کورونه او یو شمېر کانالونه تخریب شوي دي. تفصیل له سیمې په راپور کې.
د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکي ولس خان ازادي راډیو ته وویل د جمعې سهارې په سیمه کې د شدید ورښت له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي دي.
د کوز کونړ خیوي ولسوالۍ د سلامپور په سیمه کې هم گلی و هم سیلاب و کرنی زمکم تقریبا دسی یو نیم سر دو سو جریب پوری خراپا کلی دا اتیا پورا پا یو جای که و یو لسپیندلس پورا بل جای که و یو واتو پورا بل جای که و دا خم خراپا شوی دی مچا بابا افتدائی خونزه دی دا خیمی پا کیوی طول که و بنا نو تی کتابون هم خراپ شوی و عرصی خراپ
د خیوي ولسوالۍ قومي مشر صادق الله راته وویل دومره شدید باران، توپان، ګلۍ او سیلابونه راوتلي چې ساری نه لري.
ډېر درانه بارانونه او دا رقم باران کوي موږ په ژوند چې ته لیدلې هم نه. مکمل فصلونه تباه کړي، د خلکو کورونه مکمل وران کړي. یو کله چې تقریبا موږ د کونړ د غازی آباد ورونه شپېتاویا کور وغه مکمل ویجاړ کړي دي. 15 کسه په هغه ځای کې مړه او 3 کسه نو وروسته مړه شوي. په هغه کې دوه ورونه دي چې ډېر ښایسته لکان هغه هم شهیدان شوی دی. یو سپینګیر او یو زنانه وه. شپېتاویا او کسانو پورې د خیوي ولسوالۍ موږ زخمیان لرو. تر اوسه پورې خلاره بنده ده. اوبو ډنډونه دي.
په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت پورې تړلي باختر اژانس د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلینو له قوله خبر ورکړی چې د خیوي ولسوالۍ اړوند د کنډۍ، غازی آباد، جنت خان، قلټک، سلامپور او یو شمیر نورو کلیو کې د شدید باران او سیلاب له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. دوی بیا وایي سیلابونو درې تنه وژلي، شلې ټپیان کړي، 150 کورونه یې څه په بشپړ ډول او څه هم یو اندازه تخریب کړي. په خبر کې دا هم ویل شوی چې د وژل شوی جاپانی ډاکټر ناکامورا په هڅو جوړ شوی د مروارید کانال هم په یادو ساحو کې ویجاړ شوی دی. دغه خبری اجانس د یادو مسولینو له قوله وړاندې لیکلي چې د پوره زیانونو معلومولو لپاره د سروې ټیمونه سیمې ته لیږلي او زیانمنو شوو کورنیو ته به مرستې چمتو کړي. د ننګرهار خیوې ولسوالۍ کې توپانی باران، ګلۍ او سیلاب خلکو ته په داسې حال کې مرګ، ژوبله او مالی زیانونه اړوي چې روان کال په افغانستان کې سیلابونو ډېرې سیمې ځپلي او لا هم یو شمېر ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کېږي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې وه چې وایي په افغانستان کې د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی، خو په دغه هېواد کې یو شمېر اړمنې کورنۍ له بېکاره او بېوزلۍ شکایت کوي، وایي چې مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د مالی مرستو د سخت کمښت له امله په میلیونونه خلک د ګواښ سره مخ دي. د ادارې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پنځشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي که د بودیجې کمښت جبران نشي په دغه هیواد کې به وضعیت نور هم خراب او ویجاړوونکې پایلې ولري. د اوچا په وینا د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه سخت اغېزمن کړي او اساسي خدمتونه یې کم کړي یا درولي دي. اوچا زیاتوي چې له یو سلو اتیا څخه زیات ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه چې د افغانستان په لږ پرمختللو سیمو کې یې 2.1 میلیونه خلکو ته خدمتونه وړاندې کول تړل شوي دي. دغه شان د روغتیا او تغذیې 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د 40 نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو له ګواښ سره مخ دی. اوچا دغه شان ویلي څه باندې 6 میلیونه خلک حیاتي روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او د پاکو اوبو او حفظ الصحې د نشتوالي له امله 15 میلیونه ماشومان د ساري ناروغیو له زیات خطر سره مخ دي. دغه اداره دا هم وایي چې که کافي بودیجه ترلاسه نه شي په افغانستان کې به میلیونونه نور له حقوقي مرستو او رواني ټولنیز ملاتړ د ماشومانو د خوندیتوب له حیاتي فعالیتونو او په بېلابېلو سیمو کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو بې برخې شي او د خوارځواکۍ او اقلیمي بدلون اړوند ناروغیو او مړینو ګواښ سره به مخ شي. خو یو شمېر اړمنې کورنۍ له بېکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي، وایي چې مرستې اصلي او اړمنو کسانو ته نه رسیږي. د کابل اوسیدونکې زهره او د ننګرهار اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل
زموږ وضعیت ډېر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي 8 کسه دي، کار نشته، بیکاري ده. میړه مې د واټ پر سر کار کوي خو هلته یې نه پرېږدي. له دولت غواړو چې زموږ کم وخوري. زموږ وضعیت ډېر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي 8 کسه دي، کار نشته، بیکاري ده. میړه مې د واټ پر سر کار کوي خو هلته یې نه پرېږدي. له دولت غواړو چې زموږ کم وخوري.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نورو کړاوونو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید بیړني اقدامات وکړي. اوچا ویلي د روان کال تر اګست میاشتې پورې یې یوازې د اړتیا وړ بودیجې 25% ترلاسه کړې او له 2.3 میلیارد ډالرو کمښت سره مخ ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې د مرستو دغه کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد د خوراکي موادو د نه خوندیتوب، خوارځواکۍ، د چاودیدونکو موادو له پراخې ککړتیا، سیلابونو، د ناروغیو د خپرېدو او د اقلیمي بدلون له اغېزو سره مخ دی.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایئ.
دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45.
ازادي راډیو 14 ساعت
نن دا سپتمبر 20 ماده صحت نړیواله ورځ ده. څو لسیزو جګړو په افغانستان کې بهرني سیلانیان ډیر کم کړي وو، خو په وروستیو دریو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته هر کال ډیر شمیر بهرني وګړي د صحت لپاره ورځي. که څه هم طالبانو د بهرني سیلانیانو پر ورتګ قوانین سخت کړي نه دي، خو برعکس د افغان وګړو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې سخت محدودیتونه وضع کړي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مثلا نشو کولای چې خځې بیا وزي د مازیګر د خوانه یا د بل وخت د خوانه.
دا د کابل اوسیدونکې هیله ده چې هیله یې په ټول افغانستان کې د سیاحت ته خودم کړی د خپل کور تر څنګ پارک ته لتلو هم مانه ده. په افغانستان کې د لسیزو جګړو او ناامنیو د هیواد کې هم کورنۍ سیاحت او هم له بهره د سیلانیانو ورتګ سخت زیانمن کړی دی. په افغانستان کې د پرزیدلي جمهوریت د واکمنۍ پر مهال د حکومت مخالفو وسلوالو په ځانګړې توګه طالبانو ډیر کله په افغانستان کې بهرني وګړي په بریدونو او تختونو کې په نښه کول، او همدارنګه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په ځینو سیمو کې تودې جګړې هم فضا داسې کړې وه چې پکې د سیاحت په اړه فکر کول هم تر لیوانتوبه کم نه وو. خو اوس چې طالبان خپله په واک کې دي او په څرګنده یې په وړاندې د جګړې بل تود لوری یا داسې ستره ډله نشته چې د پراخې ناامنۍ سبب شي، نو د طالبانو د حکومت چارواکي بهرني سیلانیان هڅوي چې د هیواد ته سفر وکړي. د الجزیرې تلویزیوني شبکې د طالبانو په حکومت کې د اطلاعاتو کلتور د وزیر مولوي خیرالله خیرخوا له خولې لیکلي دي بهرني سیلانیان به خامخا په افغانستان کې د هیواد ښه انځور وړاندې کوي. خیرخوا زیاته کړه چې د طالبانو مخالفین معمولا د افغانستان وضعیت ښه نه بیانوي. بامیان د بودا د هغو مجسمو چې طالبانو په خپله تیره واکمنۍ کې ونړولې او د بند امیر د طبي پارک له کبله د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره په زړه پورې سیمه ده. د دې سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه په اوسني حکومت کې سیاست داسې دی چې د سیاحت له صنعت څخه سیاسي استفاده کیږي.
سیاست توری هست که به نحوی از
سیاست داسې دی چې له توریزم یا له بهرنیو سیلانیانو څخه په یوه بڼه استفاده کیږي، او بهرنیو سیلانیانو ته د سفر د شرایطو په برابرولو غواړي نړۍ ته دا پیغام واستوي چې افغانستان د پخواني حکومت یا پخوانیو حکومتونو په مقایسه ډیر بهتره شوی، فضا شده او امن ده. دا هغه څه دي چې اوسنیو واکمنو بیا بیا پر اوسنیو کې یاد کړي او په یو ډول خپله لاسته راوړنه یې بولي، خو په اصل کې د افغانستان له خلکو او د بامیان له خلکو سره چلند له دې سره ډیر متضاد کړي.
د بامیان یوې بلې اوسیدونکې میرمنې چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اوسنی حکومت پر ښځو محدودیتونه ډیر کړي چې ورځ تر بلې موږ ته شرایط سختېږي. زموږ حقوق تر پښو لاندې شوي دي او طالبان په اوسني شرایطو کې واضح بهرني سیلانیانو ته د سیاحت اجازه ورکوي. هغوی کولی شي د بند امیر له پارک نه لیدنه وکړي چې دا د نړیوالو پر وړاندې د دوی لخوا یو نمایشي حرکت دی، او دلته ښځې خپلو لومړیو حقونو نه منع شوي دي. ښځې په بامیان ولایت کې اجازه نه لري له تاریخي او تفریحي ځایونو لیدنه وکړي. په ښار او بازار کې پر تګ راتګ او حتی زموږ پر غږ هم دلته بندیز لګېدلی دی، نو دا ټول د طالبانو لخوا نمایشي حرکت ده.
په دې وروستیو کې ډیری بهرني سیلانیان چې ډیری بهرني یوټیوب چلوونکي دي افغانستان ته ځي او په هغو ځایونو کې ویډیوګانې جوړوي چې هلته افغان ښځې د ورتګ اجازه نه لري. د پخواني جمهوري نظام د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومند هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د ښځو وضعیت په دې ډول باندې روان وي دا د توریزم په صنعت باندې بالکل اغیزه درلودلی شي. د مثال په توګه باندې هغه بهرني توریستان چې افغانستان ته راځي د افغانستان څخه لیدنه کوي دا غوي سره کورنۍ وي یا هم بهرني خزینه توریستان راځي، نو دغه وضعیت په کتو سره د فامیلونو د کورنۍ توریستی سفرونه کمیدلی شي.
کته هم طالبان د بهرنیو سیلانیانو لپاره د سانتیاو او امنیت برابرولو په برخه کې په اقداماتو سره غواړي د هیواد ته د سیاحت لپاره د بهرنیو ورتګ وهڅوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا او د اروپای ټولنې ګڼ شمېر هیوادونو خپلو اتباعو ته افغانستان ته د سفر نه کولو په اړه خبرداری ورکړی او په دې هیواد کې د احتمالي بریدونو، تختونو او نورو ناوړو ممکنه پیښو څخه ویرولی دي. د می په 18مه نیټه د بامیان په مرکز کې د بهرنیو سیلانیانو په یوې ډلې وسلوال برید چې په کې درې اسپانیوي سیلانیان او اووه تنه افغانان ووژل شو، د بهرنیو سیلانیانو د امنیت په برخه اندېښنې نورې هم زیاتې کړې. خو څوک غواړي چې په اوسنیو حالاتو کې افغانستان ته سفر وکړي؟ شاه محمود میاخیل چې په تیر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت د سرپرست دنده درلوده، افغانستان ته تلونکي بهرنیان په درې ډلو ویشي.
په اوس وخت کې هغه زیاتره د جاسوسي شبکو سره اړیکې لري، او په یو نامه بل نامه باندې، یا د ژورنالیست په نامه، یا د یوټیوبر په نوم باندې، او یا د تجارت په نوم باندې د افغانستان مختلفو سیمو ته ځي. او درېمه طبقه چې هغه هم شاید ډېر محدود وي، چې هغه د خپل اقتصادي ګټو په خاطر باندې هلته این جی او لري یا نور بزنسونه لري، د هغې په خاطر افغانستان ته ځي. البته طالبان غواړي چې د دېونه داسې تبلیغ وکړي چې په افغانستان کې امنیت ده، اما دا واضح حقیقت دی چې په افغانستان کې بشري امنیت، فزیکی امنیت او رواني امنیت وجود نه لري.
په هغو بهرنیانو کې چې افغانستان ته سفرونه کوي او د طالبانو د حکومت چارواکي هم ورتک هڅوي، یو شمېر یوټیوبران دي. په دوی کې خزینه هم شته چې افغانستان ته ځي، لامو افغانانو د طالبانو چارواکو سره او همدارنګه بیلابیلو تاریخي ځایونو کې ویډیوګانې جوړوي او وروسته یې د خپلو یوټیوب چینلونو له لارې خپروي. په کابل کې یوې میرمنې چې خپله هم د یوټیوب چینل لري، د نوم او غږ د نه خپرولو په شرط یې وویل دا حالت ورته ځورونکی دی چې دوی نشي کولای په خپلې خاوره کې له خپلو تاریخي ځایونو راپورونه یا ویډیوګانې جوړې کړي، خو بهرني وګړي، خصوصا میرمنې، په آزاده توګه زموږ په وطن کې د لیدونکو لپاره ویډیوګانې جوړوي او په یوټیوب چینلونو یې له خپرېدو څخه ښه عاید ترلاسه کوي. د طالبانو د حکومت په څو کلنه واکمنۍ کې داسې دقیق شمیرې نشته چې د هیواد ته د ورغلو هغو بهرانیانو جزئیات ترې څرګند شي چې د سیاحت په موخه یې افغانستان ته سفرونه کړي دي. خو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په یو راپور کې کابل کې د طالبانو د حکومت د ګرځندوی ریاست مشر محمد سعید لخلی ویلي چې په 2020 کال کې 691 بهرني سیلانیان ورغلي، نوموړي په 2020 میلادي کال کې دا شمېره 2300 او په 2020 میلادي کال کې 1000 تنه ښودلې دي. دا څرګندونه ده چې له دغو کسانو څخه څو تنه د سیاحت او څو تنه د سوداګرۍ لپاره افغانستان ته تللي دي. په دې موده کې سلګونه افغانان چې له کلونو راهیسې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشتي او د دغو هیوادونو تابعیت هم لري، هم د خپلو خپلوانو او کورنیو سره د لیدو لپاره افغانستان ته تللي دي. په ورته توګه په کور دننه د سیاحت په اړه هم کره شمېرې او معلومات نشته، خو دا څرګنده ده چې د افغانانو نیمایي برخه چې ښځې او نجونې دي په یو مخ سیاحتي سیمو ته له ورتګ منع شوي، او نارینه بیا کولی شي تر پخوا په بهتر امنیت کې د هیواد بیلابیلو سیمو ته سفرونه وکړي، خو بې ننګونو هم نه دي. د ننګرهار یو اوسیدونکی په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
په افغانستان کې فعلاً بعضي د خاص کر د نارینه وو لپاره، د ځوانانو لپاره شاید هغه مشکلات دومره زیات نه وسی که چیرته تفریح کې یو میله کې یا یو زیته په چکر باندې زی، د بعض ننګونو یا بعض مشکلات سره شاید مواجه شي، خو دومره هم نه دي چې موږ یې مقایسه کوو د خویندو سره. فعلا مخکې امنیت مشکلاتو موږ دا تاییدو کوم چې حقایق دي، حقیقتونه دي، باید دغه سترګې پټې نه کو، باید موږ وی وایو.
په ځوانانو کې بیکاری او د عاید نشتوالی چې د بېوزلۍ سبب شوی، بله ننګونه ده چې افغان ځوانان یې په کور دننه له سیاحت منع کړي دي. د 1980 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د ګرځندوی نړیوال سازمان د سپتمبر 28مه د ګرځندوی نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. سک 2023 میلادي کال دا ورځ د همدې ادارې لخوا د سیاحت او سولې تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. که څه هم دا مهال افغانستان د نړۍ د سیلانیانو لپاره او افغانان د نړۍ د سیل لپاره ډیر چمتونه ښکاري، خو کابل میشته افغانه هیله منه ده چې یوه ورځ به نه یوازې افغانستان د بهرنیو سیلانیانو لپاره د نندارې او سیاحت په امن او په زړه پورې سیمه باندې بدله شي، بلکې په کور کې نول شوي افغانې ښځې او نجونې به نه یوازې په هیواد دننه د سفر او سیاحت اجازه او آزادي ولري، بلکې د نړۍ د سفر او سیاحت لپاره به آزادي، امکانات او شرایط هم ورته برابر شي.
انشاءالله چې دغه مشکلات په افغانستان هیواد کې ډېر ژر حل شي، ترسو خلک وځي کولای خپل په هیواد کې هر هغه څه چې دغه حق دا او دغه حق کیږي هغه لاسته راوړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. مهاجرت او د غربت دیار پر شیر تاخیس کوي وړاندې به په خبرونه کې ووري. د دې ترڅنګ په لندن کې لمې شاعر نظیف تکل سره شخېدلې يم.
دلته دا دوه دستور دا نشي را خپلولې او خپل دې په ذهن باندې هغه غیز پرېږدي چې تا مجبورې یې اوس ورته ویلې چې
په دې خبرونه کې د شیر د یو کتاب پاڼې اړو.
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري دا د دینم پچان به ورته وایي په ساده اصطلاح چې د چان غزل هم راخیستې دي او نوې شاعري هم پکې
شیرونه لرو.
راځي چې یو شو سره شرق الغرب سره، غرب الشرق سره، راځي چې مینه وکړو.
زموږ ګلې خو څستا ګډې وډې زلفې نه دي، زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو.
سندرغاړي لطیفه رڼا وفات شوه، د هغوی د هنر په اړه به واوري.
ډېر سوریلا آواز یې درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو شوی و.
په پاکستان کې مو د کډوالو افغان هنرمندانو له ژوند او حاله هم خبره و. کډوالی په ادبیاتو په ځانګړي ډول په شعر باندې ژور اغېز کوي. کره کتونکي په دې اند دي چې شاعران د ټولنې د احساساتو او تجربو د بیان اتلان دي. کله چې دوی له خپلې ټولنې بیلیږي، یوازیتوب پرې غلبه کوي او دا احساس یې شعر ته انتقالیږي. عرب شاعر محمود درویش چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په جلا وطني کې ژوند کاوه، دا یوازیتوب داسې راخلي چې حتی هغه په خیال او تصور کې شته معشوقه هم پکې نه ویني او ځان ترې هیریش. دی وایي لکه ته چې کله نه وي ته هیرې شې، لکه مړه شوې مرغۍ ته هیرې شې، ته متروکه کلیسا لکه مینه د لاروي، لکه په واوره کې ګل ته هیرې شې، زه په لاره هلته مخکې تر ما مخکې پلونه تللي، نظرونه یې زما نظر نیولي، هلته څوک دی؟ دا شعر اوږد دی او محمود درویش پکې ځان هم یادوي چې ته هم هیرې شې. د نقدانو په باور د هویت لټون مهاجر شاعر مجبوره کوي چې د لاسه تللي ارزښتونو په اړه فکر وکړي. د ده مخته د ده د کورنۍ ماشومان په پردي محیط کې ستري شي او دی ورته ګوري چې هغوی په بله شبه شخې شي، نور کلتوري ارزښتونه ورته ارزښتمن کیږي. که دی هر څومره هڅه وکړي بیا هم د بل چاپېریال اغېزې ورځ تر بلې زیاتېږي او دغه احساس بیا د شاعر په شعر کې د خپلو دودونو او رواجونو د ستاینې په شکل سر راپورته کوي. شاعر نظیف تکل له 2006 کال راهیسې په لندن کې ژوند کوي. د دوی څلور شعري ټولګې چاپ شوي دي او پاڼې مړې شوې، شبنم پر پاڼه، پاڼې د لونګو او راڅڅېدلې چوپتیا، له هیواده بیلیدل، د خپلو خپلوانو او دوستانو پرېښودل او په نوي چاپېریال کې نوي ژوند ته مخه کول د دې سبب کیږي چې شاعرانه تجربه غمجنه شي، یعنی د یوازیتوب او بیلتون احساسات باندې غلبه وکړي. له تکل صاحب څخه به واورو چې دغه اړخ تر پخوا د دوی په شعر کې زیات شوی دی که نه دی.
په نوي محیط کې سړی دغسې بلدیت هغه پردي هېواد د خلکو سره نشي پیدا کولی او خپل همزولي ملګري دوستان د سړي نه په یو وطن کې پاتې کېږي. دا په طبیعي توګه د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو اغېز پرېږدي.
مهاجرت په ورته وخت کې ممکن شاعر مجبور کی چې په هویت او ارزښتونو پسې وګرځي. لشتہ کلتور سره یو ډول ټکر هم وي، یعنی دغه کلتوري ټکر ستاسو په شعر کې شته؟
تر ډیره ما دا ټکر حتمن وي، خو زه داسې خاص ورته نیم متوجه شوی. خو یو شی چې ډیر محسوسیږي هغه همدغه پردیتوب دی چې دلته دا کلچر یا دا دود دستور دی خلق دا نشي را خپلولی او خپل دی په ذهن باندې هغه اغیز پرېږدي چې تا مجبوري یې اوسه ورته ویلی کې
تکلچ. بلی خواته نوی چاپیریال شاعر له نوی مشاهداتو سره مخامخوي، په دې حساب ممکن د کډوال په شعر کې نوی موضوعات هم زیات شي او یا د نوی چاپیریال.
طبیعي خبره ده، دا بیخي زمانم در سره نوی چاپیریال کې څومره چې شاعر د نوی طبیعت سره مخامخ کیږي، طبیعي خبره ده. دلته غرونه دي، په اروپا کې دا نشته، دی دا شیان ټول دلته اوبه پرېمانه دي، بارانونه دي، دا د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو باندې اغېز پرېږدي. د کېت د شک نه ګڼم او په عین حال کې د نویو تجربو سره بلدېږي، د اروپایي تجربې را خپلوي.
تاسو باران ته اشاره وکړه، مثلا هغه شاعران چې په افغانستان کې ژوند کوي تقریبا د ټولو په شعرونو کې باران هغه ده یو مثبت اړخ لري، لیکن د لندن له بارانو خلک ډېر شکایت کوي. څرنګه ستاسو په شعر کې دغه شکایت ځای شوی ده او که نه هغه پخوانی نسالجا ده چې بیا هم د باران ستاینه کوي په شعر کې؟
دا دقیق خبره ده، هر شی چې ډېر شي سړی په تکلیف کوي، دلته به خامخا د باران شکایت ځکه کې چې تکلیف کېږي ورسره. اول ته خو باران نشته دی، چې په میاشت کې یا دوو میاشتو کې، حتی کله کله په شپږو اوو میاشتو کې ودل باران کېږي. نو دا هلته د یو نعمت په سترګه خلک ګوري، او دلته بیا د یو داسې شی ده چې سړی واقعا ورسره په تکلیف کېږي، دې کې شک نشته. او خامخا بیا اغېز کېږي زما په شعر باندې، بیا باور لرم چې ځای په ځای به یادونه شوي په دې کې.
د کډوالۍ د ژوند منفی اړخ ممکن دا وي چې په ژبې باندې تاثیرات پرېوځي، که څه هم په لندن او یا د اروپا په ځینو نورو خصوصا په غربي اروپایي هیوادونو کې افغانان سره یو ځای ژوند کوي، لیکن بیا هم ژبه یو ډول متاثره کیږي. تاسو چا ویلي دي چې ستاسو د شعر ژبه اغېزمنه شوې ده له نوي محیط سره؟
د ځوانانو لپاره دا ډېره مهمه مسله ده. د ځوانانو په ژبه کې خامخا انګریزي یا اروپایي د اروپایي ژبو کلمات ور زیاتېږي، مخصوصا هغه کلمې چې په پښتو کې یا ځوان ورته نه خام شوی یا یې نه دي لوستي او یا نشته، حتی ځینې داسې کلمې یا نمونه دي چې موږ یې دلته په انګریزي کې یا په اروپایي نورو ژبو کې د ځینو حشرو لپاره حتی لرو، د ځینو ګلانو بوټو د دې لپاره لرو. پښتو کې دغه نمونه یا ورسره موږ نه مخامخ شوي، خامخا موږ هم لرو، خو نه یا به نه مخامخ شوي ورسره، به ضرورت نه پېښ شوی سړی ورسره. خو ما چې ډېر لیدلي دي ځینو دوستانو چې حتی ژباړې تمخه کړې ده، کله کله په هغه نوم په لاتین نوم یا انګریزي نوم یې لیکلی چې دې ته پښتو موږ څه وایو. دا ډېر ځل زه په فیسبوک کې او په داسې هغو کې ورسره مخامخ شوی یم چې پښتو نوم یې پښتن دی کړي، د دې په خاطر چې یا په پښتو کې نه دی ورسره مخامخ شوی، دا ژباړونکی یا دغه ستونزه ده چې نشته په پښتو کې، او به مختلف خلکو جوابونه ورکړي ورته. نو په ځوانانو باندې خامخا دا اغېز پاتې کېږي، دا د ژبې
په تکل سر په مشانو باندې. مثلا په کلیوال ژوند کې ډېر نمونه دي چې هغه بیا په پردي وطن کې څوک نه تکراروي، د مختلفو شیانو نمونه وي. هغه شیان هغه وسایل د استعمال وړ نه دي، له نغري رانیولې تر تناره پورې کنه او ډېر نور واړه واړه شیان. لیکن په بل محیط کې بیا ځینې شیان نو سره ممکن څوک مخامخ شي، فرضاً په لندن کې د له پاپ سره څوک مخامخ شي، له میټرو سره مخامخ شي، له نوي ټکنالوژي سره مخامخ شي. د ټکنالوژي نوي نمونه د دنیا په نورو ژبو کې هم همدغه انګلیسي نمونه څوک استعمالوي. څرنګه له دغه اړخه که ورته وګورئ، ستاسو په شعر او په شاعري کې دغسې نوي کلمات ور ننوتي دي او هغه پخواني چې پخوا په شعرونو کې تکرارول هغه ترې وتي دي او که نه؟
ښه، دا ځینې لوی لاس باندې سړی کوي د دې پرته چې لوستونکی بیا سره د نوې ټکنالوژۍ سره یا دغه ژوندانه سره چې شاعر په کې په دغه محیط کې ژوند کوي په لوی لاس سړی دا کار کوي چې معرفي کې مثلا د اورګاډی د ځمکې له لاندې اورګاډی یا داسې شیان چې په افغانستان کې یا ورسره نه یو مخامخ شوي یا نشته دا سړی په دې خاطر هم کوي چې خپل لوستونکی چې په افغانستان کې دی د دې سره مخامخ کېږي ور په یاد کې چې داسې یو شی هم شته دا ځینې وخت کې سړی په خپله تب هم کوي او ځینې وخت کې په تصادفي ډول هم تکرارېږي په شعر کې په طبیعي توګه دا منمه زه در سره وم
که چېرته تاسو په خپله په خپل شعر باندې نقد وکړي اتلس کاله مخکې چې تاسو په وطن کې وی او یا وطن ته نږدې تاسو ژوند کاوه او عمخه افغاني محیط وو هلته مو شعر څرنګه وو اوس څرنګه ده
زه خپل شعر ته اوس په بل سترګه ګورم دی کې شک نشته هلته زما د شعر لومړنۍ تجربې وی لومړنۍ ګامونه وو چې سره څومره په عمر په لحاظ په خېږي داسې ورسره خپلې تجربې او پندونی د کمال تر حاضر شي او دا چې ما شیر به څومره وی یا بنوي خو ما چې نور لوست دي یا مې لیدلی دي چې څومره سره د عمر په لحاظ پخی کی په مغه اندازې شیر هم پخی کی کمی کی او د ډیرو په مراولي لومړنی ګامونه طبيعي توګه د نیمګړتیا په یو کې بيخي ډیری وی او به ورسره خو سره شاعر مخصوصا خپل خپل کرکچون کې هغه خپل خپل شعر ته په هغه سره ګوري چې باید دا ولي کې دا ونه لیکي کنه دا شاشته کې و زه خپل شعر ته چې و ته ګورم دا هغه حالت نه اوس ډیر ښه راځي
د دې په خیدلو کلمه آمده تاسو هم استعمال کړ کنه په خیدل یو عادتا ممکن دغه اوس چې اوریدونکو تاسو خبرې اوري ممکن ذهن واره واره دې ته واوري چې یعنی ژبه په خښه شوې ده د شعر موسیقي به تر شوې ده آهنګ به تر شوې ده لیکن دغه بل اړخ چې وګورې د په خیدلو د موضوع له پلوه تاسو شعر پرخ شوې
او دا دواړه شامل دی په دې موضوع کې هم د موضوع په پلوه شاعر چې څومره عمر زیاتیږي په هماغه اندازه شعري تجربې ورسره زیاتیږي شعر کې زما زه په خپله شعر په داسې یو سترګه ګورم چې شعر څومره چې زموږ په د هیواد دننه ځینې کړۍ ورته په داسې سترګه ګوري چې هغه یوازې د موضوعونو یا د نظم او وزن خبره کوي خو زما لپاره شعر دغه یو شی نه دی چې یوازې دغه نظم او هغه یو مثال یې کړو یم وایي په پخوانی مثال دی وایي تر به لالا وایي یو مړی به دلا وایي دی کې هم نظم دی او هم وزن دی خو شعر نه دی دلته د شعر خبرې نورې دي شعر زما په عقیده تصاویر دي د ذهن هغه برخه چې د تشویرونو په کې پراته دي او چې راباسي دغه برخه باید فعال وي او دا په پخو عمر کې د سړي دغه ته پام کیږي چې باید څه ډول دا راوباسم سیمبولونه دي کنایې دي استعاري دي دا شیان چې هغه په دغه سي عمر کې سړی په خپل په کې زیا په زیا کوي چې دا باید دا خبره دا شی وکم چې تکسپینه خبره نه وي زما لپاره ان شعر باید دا شی وي چې هغه لکتر لگا د یو لوستونکي یا د اوریدونکي پام دی تر واولي چې دا څه وایي دا څه دی یو ځل به یعنی کته دا خبره ورته دا شی کې لکه دا چې وستا سره غږیږم دا د شعر ژبه نه ده د شعر ژبه د دې سره باید فرق ولري
په دې شک نشته چې د شعر ژبه په شعر کې ډیره مهمه ده وای تر ټولو مختصره ژبه شعري ژبه ده چې په لږ څه ډیر څه څوک وایي اما په ورته وخت کې فکر هم د ناقدانو په باور باندې ډیر مهم دی چې په شعر کې ځای شوی وي هغه د امریکایي شاعر رابرت فراست وایي چې کله احساس او عاطفه فکر پیدا کړي فکر کلمات پیدا کړي نو دا شعر شو فکر نه کوم چې په افغان شعر کې د ځینو شاعرانو له شعره فکر غورځېدلی
بالکل همدا سے دادا زدر تو درما خبر اصلی مطلب همدا شی او چی فکر او تخیل دوالا اغا سیدی چی شیر دا عادی جو بی نبیلی دا باید پام که ونی ولشی پا شیر کی چی سرائی دا سی خبری ونی کی چی لوچی پوچی خبری وی او اگی تا دی کافی جوری کلی اگی تا دی وزن ور کلی یا دی نظم کلی منظمی کلی خبر شیر دے یعنی آپ سڑے بھی نہیں چینی اس منگ نمونی لڑو چا نمونا نہ نمونی لڑو چی دا شیر نہ دے مگر خلق پر خبر کی جنہیں آگا ورتا کی دا دیپ خاطر بانی چی آغا نفر آغا سارے چی داغا دالکابو در ورکولو صلاحیت بزان کی وینی شاعت نبوری چی تم را خلق دیسر مخالفت لری
شاید علت داوی سی دا شیر جنی چوکاتون لکه غزل لکه قصیده لکه ربایی دال عرب و افغانانو تر اخلی او پا خانه عربی شبه که پیغا وقت که یو نقطو چی آغوی وزخ پلا ردوی آغوی وی چی شیر مقفی موزون کلام ده دوی خپل دا پسغر در ادبی دا معاصر عرب شاعران نو امغه تر اوسه پورې لمور سره پاته دی او نور کوم تغیرات په عربي شعر کې راغلي دي لویغوی خبر نه یو لیکن مقفی او موزون کلام موټینګ نیولای دی همدا څنګه ده
زه دې خبرې ته دا سی ګورم چې څنګه چې لا بخستی شیر البته ما مطلب ده هغه نه ده هغه برخه نه ده چې څنګه چې لا غوی نه اخیستی دي دا مو په هماغه شکل ساتلی دی ځان سره لکه دین مو چې اخیستی دی او هماغه سم ساتلی دی داسې دا موضوعات هم اخیستی دي همداسې هم ساتلی دی ځان سره په داسې حال کې چې پښتو ولسي ادب هېڅ دغې تابع نه دی هېڅ دغسې نه دی لکه دی چې ورته ګوري ته که لنډۍ وګوري ته که سروکې وګوري ته که کاکړۍ وګوري دا ټول بل ډول دی یعنې دا هغه مقفه شعر اغېز قطعا په دې چې د پښتو اصلي مال دی په دې باندې نشته دلته شیر د قافی او د وزن تابع نه دی دلته شیر د تصاویرو تابع دی ځکه یو لنډۍ زه مثال درکوم وایي بیا به نری کمیس ونه کړم بېګا باران او جانان ټوله ولیدم اوس دلته دی چې ته که هغه خبره وکړي چې هغه لنډۍ کې دننه پرته ده هغه خبره که ته په عادي لنډۍ نه دا خبره بل ډول ده بیگا باران و جانان ټول ولی د مدې ته کمیس می چلن لمدی کی تبان بدن پورې نکلی او غار نور د شان پلندې کی وجود لري چې هغه په دغه شعر کې د مونږ چې عرب اخیسته په دغه کې قطن وجود نه لري او یا کوم وجود هم لري په دغه شکل نه ویل کیږي لکه څنګه چې پښتو اصل مال یا اصل ادب دی
لنزیف تکل صاحب څخه مننه اوس بل دوی څخه د دوی یو شعر وارو
کولا پریچی سترگی می لیدل تصویر هیر کلی پر روان باران ده حفیظی رگونه و منزی پریچی شپا پخ پلخ پل کمیس بدل کلی او درنا جنی ده زندیدلی سهر موسیقی تا اتن واچوی پریچی ده سیوره ورو ورو ده دی کرکی لمخیو بهیگی او نیک مرگی لکه وگم ده دودهی لحر جی بسر راجب کلی پریچی ریچ مخ دی د خپل لپې په اوبو کې ځانو ویني کلا دی د سترګو پی پاکی ته شي حایل
لیوی خبرتیا وروسته به هم د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو د انګلیسي ژبې مشهور شاعر کارل سندبرګ په 1908 کال کې مړ شوی دی دی وای شاعري هغه راغبرګ شوی ژغ دی چې سیوری ته وایي وناڅه
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل آزادی رادیو
د اوبو سندری په نوم شعر ټولګه تیرونه چاپ شو مخکې تر دې چې د دې کتاب د شاعر رحمت الله ریحان شعر در سره شریک کړم د دې کتاب په باره کې بلدوی څه خواورو چې څو مخه کتاب دی او څه ډول شعرونه پکې چاپ شوي دي
په کتاب کې یو سلور دیرش مخه دي چې په دې کې غزل شته دی نظمونه پکې که څه هم کم دي خو نظمونه پکې شته دي او اکثره کار مې په غزل باندې کړی دی.
ریحان صاحب، د اوبو سندرې په کتاب کې مو د څومره وخت شاعري راغونډه کړې ده؟
دغه د شپږو اوو کالو چې کومه شاعري ده د دې نه په چاڼ به ورته ووایو په ساده اصطلاح، چې د چاڼ غزل هم راخیستې دي او نوې شاعري هم پکې د زړو په پرتله یو څه زیاته ده. داسې شاعري پکې شته چې په سوشل میډیا کې مونږ نه ده نشر کړې، نو هغه شاعري هم پکې ده.
تاسو وویل چې دا شاعري مو راچڼلې ده، له کله راهیسې شعر لیکي؟
او د شاعرۍ به زه دا ووایم شیبر صاحب، چې زما او د شعر اړیکه د ماشوموالي نه وه. زه ډېر ماشوم وم چې شعرونه به مې خوښېدل، خو هغه تعین وخت به زه ووایم چې تقریبا چې لس اته کاله به کېږي چې شعر لیکم. ډېر وخت وشو چې شعر سره مې داسې پخه اړیکه شوې ده.
په خپلو شعرونو کې فکر کوي چې لبل شاعر اخیسمن یاست؟
او لو شاعر نه د متاثر کېدو به زه دا ووایم شیبر صاحب، چې ټول ښه شاعران به یاد کړم، چې هر سړی ښه شعر لیکي، یا هم که هر یو ښه شعر زه ته متاثر کېږم. او زما لپاره هر ښه شعر په هر شعر کې هر نوې خبره ما متاثر کوي، ما دې ته هڅوي چې زه شعر ولیکم. نو داسې معلوم شخصیت به ډېر دي، زه به څوک څوک یاد کړم، خو کوم مشران شاعران چې دي دا ټول زما لپاره آیډل به ورته ووایو چې دا آیډل غوندې دي.
له ریحان صاحب څخه په مننې چې یو شعر یې هم په ازادي راډیو مجلې لوراوالی.
او دا یو شعر دی تاسې ته او ستاسې اورېدونکو ته په ډېره مینه ډالۍ. چې نه راځي ځان به په نوې مشغوله واړو، چې نه راځي ځان به په نوې مشغوله واړو، خدایه پوستکی به له جوړ پر هره بیا واړو. په اور نیولی وجود تږې سترګې چیرته ویسو، چې ته کرم نه کوې مخ په کومه خوا واړو. او زموږ ګیلې خو څه ستا ګډې وډې زلفې نه دي، چې زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو. او یو ځل را وخاندل هرې جفا تیر یو درته، خاورې به یا رستا په هرې ناروا واړو. چې لالۍ نه وي ادې نه وي نو جنت ته نه ځو، موږ لیونی نه یو چې کډې په بیدیا واړو.
د اوبو سندرې د کتاب له شاعر رحمت الله ریحان څخه مننه. په خبرونه کې بیا هم تاسو ته شعر لرو. د پکتیا له مرکز ګردیز څخه عبدالکریم جبرائیل د شرق او غرب ته په نوم شعر ازادي راډیو ته په واتس اپ کې را لېږلی. له دوی مننه کوم. دا شعر له دوی څخه اور.
زه افلاطون نه یم، زه سقراط نه یم، زه ارسطو نه یم، زه یو وړوکی شاعر، دغه یو څو خبرې ټولې دنیا ته کوم. راځي چې یو شو سره شرق له غرب سره، غربا له شرق سره. راځي چې سوله وکړو شرق له غرب سره، غربا له شرق سره. راځي چې یو شو سره شرق له غرب سره، غرب له شرق سره. راځي چې مینه وکړو شرق له غرب سره، غرب له شرق سره. کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره، کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره. دا ځمکه او دغه خاورینه کوره یو مخ لمنځه یوسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. افغان سندرغاړی لطیفه رانا د 20 کلونو په عمر د سړک د ناروغۍ له امله وفات شوه. دا د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکی و، خو د ژوند ډیره برخه په کندهار کې او وروستي کلونه د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر کړل. لطیفه رانا
د تیر اونۍ یکشنبه پورس په کوټه کې د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوه. د موسیقي استاد عبدالرحمن رحماني وی لطیفه رڼا د یوې هنرمندې کورنۍ غړې وه چې د افغانستان په موسیقي کې ځانګړی ځای درلود. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
افغان سندرغاړې لطیفه رڼا د بلخ اوسېدونکې خو د ژوند ډېره برخه د کډوالۍ پر مهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیره سوې. هغې لومړی کابل ته کډه کړې او وروسته کندهار ته راغله، خو په وروستیو کې د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې میشته وه او هلته یې خپل وروستی ژوند تیراوه چې د 70 کالو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوه. د لطیفې رڼا مورنۍ ژبه دري وخو یو شمیر مشهور سندرې په پښتو ژبه ویلې دي. لیکوال او شاعر اسمت الله ظهیر وای لطیفه رڼا د افغانستان یو له هغو خورژبو سندرغاړو څخه و چې د خپل وخت په موسیقي کې ځانګړی ځای درلود.
لطیفه رڼا واقعتا یو تکړه او بااستعداده هنرمنده وه. هغه وخت 1955 یعنی چې په کابل کې کومې مشهورې سندرغاړې وې لکه پرستوس و افسانه سوه نایت سوه، دغه رنګه لطیفه رڼا هم د هغه وخت یو پیژندل سوې هنرمنده وه او ډېر کیسټونه یې په افغان میوزیک سنټر میوزیک کابل کې ثبت سوي دي.
ښاغلی ظهیر وایي لطیفې رڼا د کنداري هنرمندانو غلام رسول کوچک او بهادر سره هم ګډې سندرې ویلې دي.
کاظم شیدایي سره جوړه سندرې ویلې دي، دغه ټیم غلام رسول کوچک سره د افغان میوزیک جوړه کې سټ ویلې دي. دارنګه د کندهار شهید ځوان سندرغاړي بدرجان سره په سنټر میوزیک یو کې سټ ثبت کړی دی.
استاد عبدالرحمن رحمانی وایي لطیفه رڼا د یوې هنرمندې کورنۍ غړې وه چې د افغانستان په اصله کلاسیک موسیقي کې ځانګړی ځای لري.
ډېر سریله آواز درلودلې، یعنې د موسیقي د هنر په لحاظ باندې دا ډېره موفقه ښځه وه. ډېر سریله آواز یې درلودې او بل دا وه چې په هنري فامیل کې رالو سوې وه، په هنري جامعه کې یا په هنري فامیل کې رالو سوې وه. په همدې خاطر باندې هغه مجید تبله نواز یا تبله ږغونکی چون خراباتچی سړی و یا په اصطلاح د هغو هنرمند و، نو په دغه لحاظ هغه وروزل. نو د دې آواز ډېر ښه آواز و او دغه سندرې چې ویل دي ډېر په لوړ کیفې ویلې دي.
ویل کېږي چې لطیفه رڼا لږ کلونه د موسیقي په هنر کې پاته سوې. هغې تر واده کولو وروسته د خپلو کورنیو مسؤلیتونو له امله د موسیقي نړۍ پرېښوده، خو د هغې سندرې او هنري میراث به تل د خلکو په زړونو کې ژوندی پاتې وي.
Go, go, go.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان سندرغاړی لطیفه رڼا په کوټه کې د زړه د درېدو له امله وفات شو. د ډیورنډ کرښې پورې غاړه په خیبر پښتونخوا کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي وای په کډوالۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته کډوال شوي وای، د بیروزګارۍ ترڅنګ د ویزو نه تمدید، د کورونو لوړې کرایې او د ماشومانو ناڅرګند برخلیک ته اندېښمن دي. زما همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې په پېښور کې د یو شمېر دغو افغان سندرغاړو ژوند ته تم شوی.
زیړ مازیګر په پېښور کې دی بیا مو ماخامې.
افغان سندرغاړی سید الله وفا شل کال وروسته یو وار بیا د بخار ته کډوال شو. د دغه سندرغاړو لډلې و چې په 2001 زیږدیز کال کې له پېښور ننګرهار ته ستون شو. هغه مهال تازه په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور شوی او د حامد کرزي په مشرۍ د جمهوري حکومت پر راتګ پر موسیقي لګیدلې ټول بندیزونه پای ته رسیدلي وو. وایي هیڅ فکر یې نه کاوه چې نږدې دوه لسیزې وروسته به یو وار بیا په وطن طالبان حاکمیږي او په سندرو او موسیقۍ د بندیز له کبله باړ کیږي چې کډه په سر یو وار بیا په تورخم واوړي.
خپل وطن مونږ ته ډېر سره کړه، ډېر عزت مونږ ته راکو، خپل وطن کې ډېر خوشاله وو. او بیتا دا سوچ مونږ هیڅ کلم نه کولو چې مونږ به پېښور ته کډوال کیږو، به راتلو، به سندرو جوړولو ته به راتلو. په دې سوچ نه چې
سید الله وفا وایي له وطنه لریواله سخت دی، خو په خبرۍ ناروا د ضرورت وخت کې روا شي. ما له ډېرې ناچارۍ نه یار تشا کړه.
یا ډېر مې یادې کې د سړخارا، یا جلال بابا.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په سندرو او موسیقۍ بندیز لامل شو چې ډېری افغان هنرمندان خپل وطن پرېږدي. دوی ډېری ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي چې اوس مهال د کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. سید الله وفا وایي
ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، دلته په پېښور کې هم او وطن کې پسې مغسې حالات دی. کوم هنر چې زما دلته راغلی اقتصادي ستونزې هم شته دی، د بچو تعلیم نه محروم دي.
نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په وطن کې د خلکو په خادۍ کې سندرې ویلې او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه برابروله. دی چې 15 اولادونه لري وایي په وطن کې ژوند نسبتا ښه و، خو پردی وطن د میړو قدر کم وینه. په پېښور کې میشت بل افغان سندرغاړی او د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې پخوانی مشر رضوان منور هم د افغان سندرغاړو همدا ستونزې مهم یادوي.
د بچو د مستقبل مسله ده، تعلیمونه نشته دی، ځکه په دوی سره کارتونونه نشته دی، په سرکاري سکولونو کې نه اخلي، پرایویټ ته د دوی وسه نه کېږي. اوس که زه تاسو ته ووایم چې مبالغه نه، نو دا درې څلور میاشتې په د هنرمندانو د موسیقۍ پروګرامونو نه و چې دوی د هغې لارې نه بچو ته یو سر وړه ګټي.
خغلی منور دا هم ویل چې پاکستان ته ډېرې تللو سندرغاړو یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارې سره لویدیځو هیوادونو ته د وتلو کیسونه هم ثبت کړي، خو تر دې دمه ښکاره پایله نه ده ورکړې. دی له اروپایي هیوادونو غوښتنه کوي چې له پاکستانه د افغان هنرمندانو په وتلو کې مرسته وکړي. نوموړي په خبره د غیر رسمي شمیرو له مخې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه شاوخوا 400 افغان هنرمندان پاکستان ته کډوال شوي. په پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړی همت ګل افغان هم ازادي راډیو سره خبرو کې په یاد هیواد کې د افغان سندرغاړو د بیوزلۍ خبره وکړه.
الله گوا دے چھے دا غرمی لری، دا شپین لری، دا شپیو لری، دا سارن لری، باتشو دا کور کرایانی، قسم پا اللہ چھے زمان دا فنکاران سوگ دا دو میاشتو کرزداری، سوگ دا درے میاشتو چا باندی بیلو نشاڑ دی.
نوموړی د افغان هنرمندانو د استوګنې د اسنادو ستونزه هم مهمه یادوي. وایي که څه هم د پېښور سترې محکمې د افغان هنرمندانو سره د نرم چلند کولو امر کړی، خو په خبره یې بیا هم ځایي پولیس تنګوي او د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله وخت په وخت هنرمندان زندانی کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. د 2022 کال په جون کې یو ځل د افغان سندرغاړو په ننګه چې د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول شوی او یو شمېر نیول شوی وو، د مفکوره بنسټ د مشر حیات روغانی په مشرۍ ځایي فرهنګیانو سندریز لاریون هم کړی او ویلي وو چې دوی پاسپورتونه لري، یونیچسیار او د هنري ټولنې ورته کارتونه هم جوړ کړي، نو که ویزه نه لري باید ونه ځورول شي. د طالبان حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي غږولو او اوریدلو کلک بندیز لګولې. طالبان ادعا کوي چې په اسلام کې د موسیقي غږول او اوریدل حرام دي. دا مهال د افغانستان په رسنیو کې موسیقي نشته او په یو شمېر ولایتونو کې د سندرو لاوریدونکو سره د طالب وسلوالو د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر اګست میاشتې په شلمه ولسته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې وویل په تیر کال کې د موسیقي 22328 آلات تخریب او له منځه وړي. خو د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ بیا د طالب چارواکو دا څرګندونې غندلې وي او په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د هیواد د موسیقي په بډایه میراث او د خلکو د هنري او کلتوري ازادۍ پر حق تیری دی. دغه انسټیټیوټ ویلي وو چې موسیقي له پیړۍ ورئیسې د افغاني ټولنې یو نه بېلېدونکې برخه ده چې د ټولنې په جوړولو، سولې او د خلکو ترمنځ د تفاهم په برخه کې مرسته کوي. له دې وړاندې د تیر میلادي کال د اپریل په 24مه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په افغان هنرمندانو اوسنۍ راغلي حالت غمیزه بللې وه. دغه شبکې له موسیقي لری زړونه د طبیعت په لور د افغان موسیقي غږونو تک په عنوان په راپور کې د افغان هنرمندانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې وه. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یوه خاموشه یا چوپ هیواد بدل کړی. په پاکستان کې میشت افغان هنرمندان او سندرغاړي هم وایي چې په افغانستان کې د موسیقي نامعلوم برخلیک د افغان موسیقي پر ودې سویرې غوړولې. دوی که څه هم د افغانستان د موسیقي راتلونکي ته اندېښمن دي، خو ناهیلي نه دي او د بدلون تمه لري.
یا مات دکل ما شمان دعا کمینا اے وطن پا خلق کل اخکاری چھ خلق نوی کند والی وی ٹور کورنا یہ زمانہ پاتش وطنا یل کمر گئی پبوش پی در
لحمد راپور سره دا خبری مجله رانغاړو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدیوی
سربینا مینا واڑی ننگواڑی دادا پختن لیٹا بر پا
پتواڑی پور زنگواڑی دا د پختون لوی ټبر پتواڑی پور زنگواڑی